السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم. دا خبرونه په لندو خبرونو پایلوم. د بلغاریا پولیسو پرون جمعه یو لاری موندلې چې پکې د اتلس پناه غوښتونکو مړي موندل شوي دي. د لارۍ چلوونکی نه دی نیول شوی. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دغه مړه شوي کسان افغان وګړي دي. داسې ښکاري چې دغو کسانو د اکسیجن د کمی له امله ساه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې درې کاله پرله پسې وچکالي وه چې خلک یې خورا اغېزمن کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د 2022 میلادي کال وچکالۍ څښاک اوبو ته د کورنیو اړتیا 10% زیاته کړې ده او د هغو کورنیو شمیر 12% زیات شوی چې له څښاک اوبو یې لاسونه لنډ شوي وو. د ادارې ویلي 14 میلیونه کسانو ته د پاکو او خوندي اوبو برابرولو لپاره 249 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو د دې هیواد کرنه هم زیانمنه کړې او د ناروغیو شمیر یې زیات کړی دی. نن ماښام د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د کرکټ دویمه شل اوریز سیالي کیږي. دا سیالي به د کابل پر وخت د ماښام 6:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو عمومي مسؤول عبدالله پکتانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
دا د افغان اتلانو لپاره له شک پرته ډېرې مهمې لوبې دي، ځکه دوی په راتلونکي مارچ میاشت کې هم د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ لري چې دغه سیالۍ د یادو راتلونکو ټولو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه ډېرې اړینې بللی شو.
افغانستان له متحده عرب اماراتو خپله لومړۍ مسابقه تیره پنجشنبه وګټله، سبب هم دا دواړه لوبډلې سره لوبه ولري. د پاکستان پولیس وایي لکتر لګه 2 سرتیري او 2 وسلوال هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په کراچۍ کې د پولیسو پر مرکزي دفتر حمله وکړه. د کراچۍ پولیس وایي شپږ پولیس ټپیان شوي هم دي چې روغتون ته لېږدول شوي دي. د حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو غورځنګ منلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله رسنیو ته ویلي حمله کوونکو لومړی په دخولي دروازه کې چاودنه کړې او بیا ودانۍ ته ننوتي چې وسلوالانه خطه هم شوي. مسکو د اوتریش څلورو ډیپلوماټانو ته له روسیې د وتلو امر کړی. دا کار د اوتریش په ځوابي اقدام کې کیږي چې روان میاشتې په لومړیو کې له ویانات څخه څلور روسي ډیپلوماټان اخراج کړي وو. د اوتریش چارواکو روسي ډیپلوماټان په جاسوسۍ تورن کړي او صدر اعظم کارل نهامر پرون جمعه د خپل هیواد د فبروري د 2 منټې د پریکړې دفاع وکړه. هغه وویل اوتریش په 50 کال کې چې له میلمه پالنې ناوړه ګټه اخیستل کیږي او جاسوسي پکې کیږي لاسترزنی نه کینی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې د اوتریش دا اقدام غیر دوستانه او بې دلیله بللی وو. او برازیل وای پر خپل پخوانی پریکړه ولاړ دی. هغه دا چې اوکراین ته به چانکونو مهمات نه لیکي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر ماورو ویرا پرون جمعه د منشن امنیتی کانفرنس ته وویل دوی به اوکراین ته دا مهماتونه لیکي. هغه زیاته کړه هیواد په جګړه کې د برخې اخیستو پر ځای د سولې په باب خبرو اترو ته ترجیح ورکوي. برلین د تیر کال اپریل میاشت رئیس له برازیل غواړي چې په جرمني کې د ګپارټ په نوم د جوړ شوي الوتکو ضد ټانګونو مهمات اوکراین ته ولیږي. تیره میاشت هم د برازیل جمهور رئیس د جرمني صدر اعظم سره خبرو کې له دې انکار وکړ چې برازیل ته د ټانګونو دا مهمات ورکړي. دا و خبرونه.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میل مده پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدکړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میل مته خرغلاست وایو او پایل کې ورنغواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویل شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته د زده کړو نوم ورکړي.
ډیر زیات مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلای بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه شي پیژندلای او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای. او بل خبر دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو ګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره که تاسو ګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ د دې لپاره هتا اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ښځینه پر مخ زده کړې بندې سولې، د دې بدې پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنا کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنا دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خوځو کې نه پریدو، په دې معنا چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خوځو کې نه پریدو، په دې معنا چې موږ د ټولنې پرمختګ په خوځو کې نه پریدو، په دې معنا چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، هغه سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دا ده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي ان باندې کړی و هغه هم دوی اوس غواړي چې پزای نه کی ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت وپیژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشري
باسواده وي
تخزه چې دی ډیر سره توپیر لري ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چې دی د ټولن څخه حذف کی لري کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټي کی چې دوی په ټولن کې شتون لري موږ مایندې دي موږ خويندې دي بعضی زمنګ خزه دي بعضی زمنګ لورګان دي نو هغه درجه چې دی ته په اسلام کې ورکول شوی ده په مدنیت کې ورکول شوی ده هغه درجه چې دی غواړي تر نو واخلي او دوهمه کچې انسانانو پر سترګې ورته
بله کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کیږي چې دوی والي د خځینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټي یا نه پریږدي نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي آیا په خوا خوانځي په هنتونونه دا په شری اصول باندې برابر نه وو
ګوري دلته خبردار چې دا خودي بانه راوړي کنه چې منګه غواړو موهي ترته برابر او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کو نو کله چې د شرایط خبره کیږي په دې کې دوه برخې دي یو خو هغه فزیکی شرایط د کار فزیکی شرایط داري چې صنفونه شته دي ودانې شته دي د پونتونو او د مکاتبو نو دغه خبره خو د مې نږدې چې دی وي چې موږ شرایط هغه کوزه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس کوي وایي خزي په کې درس وایي حتی کدي وایي چې سره بیلم کې نارینه او خزي په یو صنف کې پرې نه دي هم دا هم تیار شته دلته دوه ما خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې وایي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کارو کې یعنی دی وایي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کېږي تدریس کېږي په دغه پونتونو مکاتبو کې هغه کې تغیرات راولي نو دا غي د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی کوختل چې دې تغیرات راولي اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شین تدریس کېدل پاږي کې هم نه د اسلام نه نظر کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل استونز پکې ولا مګر کو دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بل تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لودل چې دا تغیرات راولي نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیده نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي او توي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ نو موږ هم انساني او د خزو اغه حقوقونه ته چې درناوی نکوه
له یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپګم ټولګي څخه پورته انجونی خو په پایل کې په کور کې نه ولې وي بیا په ورسته حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پانتونونو ته مو سنجونی نسکلی تاسو فکر کوئ آیا دا دومره وګدمو دا به موږ بیرته جبران کړلای شو
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکمه دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خلکو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی خپل لونه خپل فامیلونو کې کومې خزې دي هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې یا په نور مملکت کې دي دوی خپل هغه ته درس ورکوي خپل فریډی چ پونتونو ته مکاتب ته لاړ شي نو دی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د خرو تعلیم مهم دی خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دی هغه ته دا نه غواړي او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل په کلر کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس ورسره پاتې شي په دې معنی چې لاس پیندلس کاله دغه ټولنه د درس ورسره پاتې کیږي د هغه پرمختګ نه ورسره پاتې کیږي نو دا چې جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي هیله دار چې دوی په دې باندې پوښتنه کوي په دغه کارونو چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دار چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شان نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې